یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې زای کرام الله اکرام مو د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم په دې هله چې روغ او سیواب ورې چینن د سور بومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه سلويختمه کلیزه ده په دې اړه راپور لرو نور مست طالب مهم راټول کړي پروانه خبرونه کې خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي افغان حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې وایي طالبانو خپل حملې زیاتې کړي د کندوز امنیه قومندانۍ وایي د یوې کورنۍ د اوو غړو قتل یې نیولی دی او ملګرو ملتونو د چرنوبل په اټومي بټۍ کې د څه باندې 1.5 کاله مخکې فاجعې د دوامدارو او جدي عواقبو له کبله اندېښنه ښودلې بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې طالبانو خپل حملې زیاتې کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته 2,804 وسلوالې حملې کړي دي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه نور زخمیان دي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې وایي چې د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې دا حملې چیرته شوي ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي بیان کې وویل حکومت د داسې ادعاو ترڅنګ د دوی د 15,000 بندیانو په خوشي کولو کې د ځان له کبله د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې هم خنډ پېښ کړی دی د امریکا او طالبانو په موافقه کې ویل شوي دي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شوالی معروفي پرون شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې درې نوي په خوست ننګرهار لغمان نورستان پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي ښاغلي معروفي زیاته کړه چې د ملاریا پر ضد د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي او له 200 په زیاتو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ د محوې په برخه کې دي د معروفي په وینا په 123 ولسوالیو کې چې اکثر په مشرقي زون کې دي ملاریا د خپرېدو په حال کې د خودوی مبارزه ورسره کوي ملاریا خطرناکه ناروغي ده چې یو ډول ماشه یې پرزیت له یو وګړي څخه بل ته لیږدوي پرون د اپریل 15 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ وه د کندز امنیه قومندانۍ د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یوه تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي د کندز د امنیه قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبه په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلی کې په خپل کور کې په بېرحمۍ سره وژل شوي دي
در قریه کنم ولسوالۍ امام صاحب ولایت کندز 7 عضو یک خانواده توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بی‌رحمانه به قتل رسیده بود
د اکبری په وینا په پیخه کې 4 نارینه او 3 ښځې وژل شوی او د کورنۍ 2 زامن ټپیان دي پولیس وایي چې له تورن څخه تحقیقات پیل شوی دي لازادې رادیو خبرونه اوري ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور د لګیدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي نن د اپریل 26 د چرنوبل د اټومي ناورین 4 کلیزه ده په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې د دې ناورین د 4 کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 1.5 کیلومتره واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګید او له دې سره یو ځل بیا د اندېښنې زیاتې شوې چې لدی سیمی څخه بیا رادیو اکټیف وړانګې خورې نشي. روسیه پرون د اپریل په 15مه په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېته کسانو د مړینې بې ساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. روسي چارواکي همداراز وایي چې د کورونا وایرس شپږ زره نوې پیښې ثبت کړې دي، سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس د تلفاتو شمیر د لویدیځ اروپا د یو شمیر هیوادونو او متحدو ایالاتو په پرتله ډیر کم دی. خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت یې د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه نیټه وویل چې د چین حکومت اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي نو له غبرګون سره به یې مخامخ شي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د دې راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا له فشار څخه د ځان خلاصولو لپاره په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي، بدلې شوي یا نرمې شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدرنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی او اوریدلی شي. پته مو د آزادي راډیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا به هم اوري چې نن د ثور ومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده. آیا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناورین پړه د امدی کودتا په غاړه ده؟ یو شمیر سیاسي کارپوهان یې په اړه باندې غږیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستاني روپیو د چلند امکان پیدا کړي.
اما دانا چې دا او هم مواد چې کوم یو د چکان لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي.
د ننګرهار والی سره په دې مرکه کې په ننګرهار کې د توکو د بیو د لوړېدو په اړه هم بحث شوی دی. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو ته ویشي. په دې اړه هم رپورت لرو، نور موضوعات هم لرو، را سره پاتې شئ. یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی لکه وړاندې مو چې واوریدل، په افغانستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1531 ته ورسید. دا چې دغه پیښې په کومو ولایتونو کې ثبت شوې دي او څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، سټوډیو مشه، دغه پیخی چې اته شپېته شمیر یادیږي نوې مثبتې، دا په کوم ولایتونو کې دي؟
مننه کرام صاحب، که څه هم هر ورځ د افغانستان د عامه روغتیا ویان په دې اړه باندې خبري کانفرنس لري او له رسنیو سره تازه جزئیات شریکوي، خو نن تر اوسه پورې ښاغلي معیار په دې اړه باندې خبري کانفرنس نه دی ورکړی. خو هغه شمیرې چې د یوې سرچینې لخوا په عامه روغتیا وزارت کې موږ ته رسیدلې دي، د ښې چې اته دېرش اته شپېته پیښې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي، چې په دې کې تر ټولو زیاتې هغه په غزنی کې دي چې دیارلس پیښې دي، یولس په پکتیا کې دي، نه په پکتیکا کې دي، اته په بلخ کې دي، شپږ په بادغیس کې دي، شپږ په کابل کې دي، څلور په ننګرهار کې دي، څلور په هرات کې دي، درې په لغمان کې دي، درې په خوست کې دي، او یوه هم په بغلان کې ده. نو په دې سره په تیر څلور ساتینو کې د ټولو مثبت پی خوشمیر آتش پیته شو او په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1403 پیته ورسیدو چې 1403 پیته په بخنی سره ټول 1513 تنو ته ورسیدو او په دغه معلوماتو کې چې موږ سره شریک شوی دي دا هم راغلی دي چې په تیر څلور ساتنو کې درې کسان مړ شوی دي دغه وایروس له کبله او یو کس هم روغ شوی دی چې په ټوله کې په افغانستان کې 50 کسان دغه وایروس له کبله مړ شوی دي او 200 کسان هم بیرته روغ شوی دي خو کم کسان نه چې تر اوسه پرې د کورونا وایروس ټیسټ اخیستل شوی هغه 8000 نوی کسان دي چې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس ټیسټ ورنخستل شوی دی د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مسولینو په وار په تیرو خبری کانفرنسونو کې په ځانګړي ډول په پلازمې نه کابل کې او نور ولایتونو کې په خلکو غږ کړی چې له بې ځایه ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي ځکه د دوی په خبره چې دغه وایروس د ګرځېدو په حال کې دی او کچیرې ګردبندي سم مراد شي نو په ډیر شمیر کسان به پدغه وایروس باندې اخته شي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو و موردل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په 1320 ساتونو کې آتش پېته نورې مثبتې پیښې ثبت شوې په دې سره یې ټول شمیر 1513 ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل نن د ثور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب د سلبیختمې کلیزې سره برابر ده. په دې ورځ د خلق دیموکراتیک ګوند پلویانو د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داوود خان د خپلې کورنۍ له ولس نورو غړو سره یو ځای وژل شول. یو شمیر پخواني جهادي مشران او شنون کې وایي په افغانستان کې د وسانۍ و ناخوالو او ناورین ټوله پړه د غوایي د ومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده. دوی وایي په دغه ورځ باندې د افغانستان په خپلواکۍ برید وو شو له هماغه ورځې تر ننه د هیواد له بحران سره مخ دي. خو ځینې نور بیا وایي له کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادۍ لپاره ګټه پورته شوه. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړی د اوس سره په د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب ستړي مشي له پخوانی جهادي مشران او شنونکو سره تاسو وغږی دی د ساور د ومی د کودتا په اړه باندې د دوی نظریات څه دي؟
سلام تاسو کوم څه وريدونکو ته چم د وېدو مل کو د تا ورسته د وسل وخت کال ته شو دي خو په افغانستان د کو د تا نه یو د دې جګړې پایلو سم دي لیکي د جهادي قومندانانو نو په خاني جهادي مشان وایي چې د افغانستان د بحران د ټول وضعیت لري او البته د سی وایم چې افغانستان کې د بحران د پایلې تر وېدو ومني ته دا ولدين ورسته دا ټول ناورین ټول مسؤلیت نه شي ټول ناخوالې په افغانستان باندې راغلي. دا د همدې کار پایله و چې دوی له نظره د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا د افغانستان د لومړني ولسمشر په ست باندې کوله تا وشوه. د دوی په خانه جهادي مشر او د سور علي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان د لکاو لچین هر هغه چې اوس افغانان پایله ګوري او اوس افغانستان ورسره مخامخ دی دا د همدې غلط سیاست پایله چې وسره افغانستان ځینې شنون کې هم همدې لاندې کرام صاحب له دوی نه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي چې د غوی په منیټا د افغانستان په خپلواکۍ باندې برید وشو او له هماغه ورځې تر ننه دا هیواد له بحران سره مخ دی. خغلی رفیع زیاتوي د غوی دوه منیټا کودتا په افغانستان کې د بحرانۍ ولاسوهنې ته زمینه برابره کړه او ډېری هغه هیوادونه چې افغانستان ته یا پورته هم د دوی له قوله نه شول کتلی اوس د افغانستان په کورني سیاست کې لاسوهنه کوي او تر دې چې افغانستان د لویو امپراتوریو او تر پایه افغانستان د لویو قدرتونو د غلطو سیاستونو تجربې ورسره مخامخ دي. او د خدای نور دا تا نه او دغه فکر نه نه ګټه پورته شوی.
زهیرمل صاحب تاسو غږ بلګ ډیر خراب شو کله مخبل زائد تغیر ورکي
اوسته
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو زموږ همکار امید ظاهر ملو چې په افغانستان کې د ساور د ومی د کودتا چې نن یې 2 سلويخت کال پوره کیږي او د داوود خان په د نظام پر ضد باندې په دې ورځ باندې پوځي کودتا شوی او چې لامل سردار داوود خان د خپل کورنۍ له ول سنور غړو سره یو ځای وجل شوی او په د ظاهر مل په راپور کې مو اورید چې یو شمیر جهادي مشران او شنون کې د غوراز د افغانستان د ناخوالو د پایل اورز غنی او وای چې په ما غوراز باندې تر نن پورې کې د هیواد له بحران سره مخ دی ټوله پړه د کود د کوونکو پر غاړه باندې و. اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې خان محمد سین برابر کړی.
د افغانستان د حیرتان مزار شریف اقینی او تور غونډي للارې 902 لاري سوداګریز توکي د غهواد ته انتقال شوه دي. د ترانسپورت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیری یوه ونې راهیسې لدې لارې 15,200 اشاریه وټنه غنم 14,901 ټنه وړه 21,205 ټنه غوړي 20,305 ټنه تیل 14,655.6 ټنه مایع ګاز او 1,500 ټنه ساختماني مواد افغانستان ته انتقال شوي دي. نو موري وبل دوی هڅه کوي چې د قرنټین پر مهال د خلکو اړتیاوي پوره کړي. خاغله حق شناس وای له بهرنۍ هوادونو واردونکو توکي د عام روغتیا وزارت د لارښوونو او سار لاندې تر سره کیږي او ټول لارې لزید عفونی کیدو وروسته هواد ته داخلي کیږي. د یادونه ده چې د قرنټین لپاره څه خطر وسه د وسپنې پټلې للارې 330,000 ټنه مواد افغانستان ته انتقال شوي چې 1,000 ټنه خوراکي توکي او پاتې نفتی مواد دي. په کندهار ولایت کې د غازی محمد ایوب خان خارګوټي د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د خار جوړونې وزارت ویان حشمت ناظری نن ازادي راډیو ته وویل دغه خارګوټي د سوداګری زمکو د پلورلو لدارکه د افغان دولت خزانه ته 220 میلیون افغانۍ راټول شوې او 4,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شي. نو موري وویل دا خارګوټه چې د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې په 2012.15 جریب زمکه کې جوړیږي 200 استوګنیز بلاکونه 2,300 استوګنیز نمرې او 90 سوداګریز بلاکونه لري. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وای په کندهار کې د غازی محمد ایوب خان د خارګوټي تفصیلی پلان تیر کال منزور شو چې دا مهال د رغولو چارې پیل شوې دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني ولس کوله، یو یورو 1 افغاني سلويخت کوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني شل کوله، یو سعودي ریال 0 افغاني 15 کوله، زر ایراني تومنه 0 افغاني 10 کوله، زر هندۍ روپی 950 افغاني او زر پاکستاني روپی 0,000 افغاني. داول ازادي رادیو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
موږ غل ازادي رادیو نو ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 15 او د غشان په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 نوی رڼا اوریدل. شهید اروپا په زینو هیوادونو کې چې کورونا وایرس ډیر ځپلی، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایتالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کورونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدر اعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د یو ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید 1 کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي وو چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمینې مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلانه وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیونی وینا کې اعلان کړ. وی ویل هیواد باید ډېر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدی شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشحاله شي. د رواني اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د مې له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي او د خلاص د ټوکر جوړولو او ماس جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي میل 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماسه ډډه وکړي. دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډېر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 6000 ډېر کسان مړه شوي دي. په فرانسې کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د میله شپږمې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 6000 اوښته، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر تر 5500 اوړي.
موږ ازادي راډیو نه اورېلو اروپا ورزو کاناډا ته. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 100 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او روغتونونو کارکونکو ته ویشي. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه تر سره کیږي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خوندانو د ورتکړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاد برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسې کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب ساله در مای مبارک
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتون ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو چې د کورونا وایرس لامل جمعتون تړل شوی، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونی کې د دوه روغتونونو کارکونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
غذای افغاني کې در منیو داریم، تهیه به داریم.
د نانو کباب د رستوران کارکونکو وی دوی له 500 تر 100 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نننه هم له رستوران لرونکو غواړي چې په داشم شرایطو کې روغتیایي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخت دي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
درې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکونکو کوي، دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنټو کې کوو، که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
ما قدردانی میکنیم از کارهایشان.
د کاناډا په تورنټو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بیساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه څلور ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په ایرات ولایت کې تیر ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د خار په دیوالونو نصب شول.
د مغلزا د رادیو نو ری د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هغه اندېخنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستانی روپیو د چلند امکان زیات کړی دی. لخغلی میخیل سره اجمل ان په دې ولایت کې د پاکستانی روپیو د غشان د لوړو نرخونو او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه باندې په دې ټولو مسلو په اړه باندې وسره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سبب په اړه پوښتنه کړې.
کورونا وایروس تقریباً ننګرهار کې مسله راغله نو موږ بیا د ننګرهار د تجارانو سره ټولو سره کېناستلو. یو وخت کې یو دم نرخ پورته لاړو، بیا تجارانو دا تعهد وکړ چې دوی دا کوم زوړ سټاک چې لري کوم مواد چې دوی راوړي دي، ځکه یو وخت لپاره د پاکستان سره تګ راتګ بند شو، نو دا به په ماغه زاړه قیمتونو خرڅوي، یعنې ډېره ګټه به په دې کې نه کوي. دا چې بعضې مواد چې د بیرون نه راځي او بیا دوی په جد نرخ باندې اخلي، نو دوی مجبور دي چې هغه بیرته په جد نرخ باندې خرڅ کړي. خو دا چې زموږ د ولس اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو دا یوه لویه ستونزه ده، یوازې ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان لپاره دا یوه لویه ستونزه ده. خو بیا هم د تجارانو سره موږ په تماس کې یو چې دیو په دغسې یو بحراني حالت کې ګټه ونه کړي او یا ډېره کمترینه ګټه وکړي چې زموږ ولس متضرره نه شي. ولس هم څو طبقې دي، بعضې کسان چې دهقانان دي که خوراکي مواد یعنې سبزي و نور شیان قیمته کېږي، نو یو څه ګټه دهقان ته رسېږي. اما هغه څوک چې نرخونو د لوړوالي لپاره ساتي، نو دا بیا جرم دی، نو د هغې په مقابل کې موږ مجبور شو چې دوی برخورد وکړو. پرون راسته بیا موږ کمیسیون درلوده، یعنې تقریبا په سبزیجاتو کې ډېر تخفیف بېرته راغلی دی او دا کمیسیون ته وظیفه ورکړې ده چې هره ورځ نرخ کنټرول کړي او نوی نرخ ورکړي.
والی صاحب، داسې شکایتونه هم شته چې د کورنیو تولیداتو بیې هم لوړې شوې، لکه په افغانستان کې دننه د چرګانو د فارمونو غوښې دي، همدارنګه نور ځینې شیان دي چې په افغانستان کې دننه تولیدېږي. داسې ویل کېږي چې دغه د کورنیو تولیداتو مالکان او سوداګر له دغه فرصت نه ناوړه استفاده کوي.
کورنۍ تولیدات هم یوازې چرګ په سیده چې دلته، اما دانا چې دا خام مواد چې کوم یو دي د چرګانو لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکتور چې کوم یو دی دوه درې نور سکتورونه ورپورې تړلي دي. نو که هلته نرخ په یو مسله کې جګ ځي، په دې بل سکتور باندې تاثیر کوي. هګۍ چې کوم یو وي عمده فروشانو لس پنځلسو ته مخکې پورته وړوي، پرون راسه په ننګرهار کې بېرته هغه عمده فروش دوی خپل غرفې جوړې کړې دي او په اوو افغانۍ خرڅوي. چرګ پنځه لس کیلو د غوښه او پښتو چې د یو سلو پنځه ویشت او د غوی غوښه په درې سوه او د پسه په درې سوه پنځه.
ځینې خلک دا هم وایي چې په ننګرهار کې نرخونه له هغه وخته لوړ پاتې دي چې پاکستاني روپۍ بندې شوي او پر ځای افغانۍ دود شوي. خلک د افغانیو دودول د سیمه ییزو چارواکو یو ښه اقدام ګڼي، خو دوی وایي چې چارواکي د نرخونو په کنټرول کې له هماغه وخته پاتې راغلي دي او جدي اقدامات نه دي کړي. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
افغانۍ ته دې پایس نه ده چې نرخونه باندې مستقیما تاثیر ولري، بلکې اقتصاد وسره ښه کېږي او بېدې وګت او اول میاشت کې مشکلات وو، بیا وروسته بېرته کنټرول شو، ځکه د یو لوی اقتصاد نه چې ته کلدارې وکاږي او افغانۍ رواجه په نورو ملکونو کې هم دا ډېر وخت نیسي. اما په ننګرهار کې ډېر زر هم افغانۍ تلویز شولې هم نرخونه بېرته کنټرول.
ځینو خلکو داسې اندېښنه ده چې که نرخونه لوړ پاتې شي په دغه ولایتونو کې ښایي
یو شمیر کسان چې لپخایم حسې کولې چې کالداري باید په دغه سرحدي سیمو کې رواج ووسی، هغه بیا له دې فرصت نه استفاده وکړي او د کالدارو د رواجولو لپاره حسې وکړي.
دا دوه برخې دي. یو هغه څوک چې غواړي مستقیما تبلیغ وکړي، نو دا په خپل جرم ده او نن ما امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړله چې دا کسان په نخښه کې دا څوک چې بهرني ګټو لپاره تبلیغ کوي او هغې سره به قانوني برخورد